د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواکم او تاسو د 9 بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. نن د سه شنبه یا 9 ورځې د 2013 کال د جون د میاشتې څلورم تاریخ دی. دې ګړۍ کې د خبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ د یو غړي د وژل کېدو، آیا د بلوچستان نوی حکومت به بیلتون پالې ډلې ټوپکې حدود ته راځي کې، او افغانستان ته د ګڼو پاکستاني طالبانو د ورتګ د دعوې د رپورټونو تر څنګ نور رپورټونه هم لرو. خاول له بوروال کاکړه خبرونه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرچکې. د خیبر پښتونخوا د هنګو پولیسو د فرید خان په وژلو کې لاس لرونکی یو کس نیولې دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په زرګونه پاکستانی طالبان په افغانستان کې د ګډوډۍ لپاره د افغان طالبانو مرسته کوي، او د نیټو او ایساف غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن او سبا په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې اترې کوي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا د هنګو پولیسو د فرید خان په وژلو کې لاس لرونکی یو کس نیولی دی. د هنګو د تاڼې مشر عظمت علي شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې له نیول سوي ملزم څخه یې په دې پیښه کې استعمال سوی ټوپک هم نیولی دی.
دا د اسپن خوري علاقه ده، کورونه و تنګلیانو نو هلته یو کور ته نه وتو، خالي کور و بیګي یو بیګ سی نه یو کړکۍ وه، نو باغ ته لاره وتلې وه. بیا کوزه لکه داسې خوړ ونې وو او غرده لکه هلته ټول ونې وې. نو هغه ونو سره چې دی کنه دا یو کس مارټینګ کړی دی چې کله مو گرفتار کړو نو دې سره د ملزمانو په موبایل باندې رابطه وه.
پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری د فرید خان وژنه په کلک غندلې ده. تېر ورځ د ولسمشر له دفتر څخه په خبر رسوي بیان کې ولسمشر زرداری د فرید خان د وژنې په اړه د پراخو پلټونو امر کړی، او د نوموړي له کورنۍ سره یې د غمرازۍ څرګندونه کړې ده. د لاغ وروسته ده چې نامعلومو وسلوالو د دوشنبه په ورځ ناوخته د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د صوبایي اسمبلۍ نوی ټاکل شوی غړی فرید خان او یو بل کس په ډزو ووژل. فرید خان د مئی د 12 په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت کامیاب شوی و، خو وروسته یې په پاکستان تحریک انصاف کې ګډون کړی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په زرګونه پاکستانی طالبان په افغانستان کې د ګډوډۍ په رامنځته کولو کې د افغان طالبانو مرسته کوي. تېره ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وویل نړیواله ټولنه دې د دې ډلو د له منځه وړلو لپاره له دوی سره همکاری وکړي.
زموږ معلومات ښیي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک زرګونه کسان د افغاني طالبانو په همکاري هڅه کوي چې د افغانستان وضعیت په ځانګړې توګه د امنیت انتقال بهر ګډوډ کړي.
صدیق صدیقي زیاته کړه چې دا ډلې هڅه کوي چې په افغانستان کې له نړیوالو و افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال او انتخابات پروسه له خنډ سره مخامخ کړي. هندی رسنۍ وایي چې په نوي ډیلی کې د پاکستان پر یو سفارتکار برید شوی دی. د هند د ان ډی ټی وی په نامه تلویزیون خبر ورکړ چې په نوي ډیلی کې د پاکستان د های کمشنر پر لومړي سیکرټري زرگان رضا تیره ورځ له هغه وروسته یو شمیر کسانو برید وکړ چې د نوموړي موټر له یو موټر سایکل سره ټکر وکړ. ان ډی ټی وی د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر د ویاند اعزاز احمد له خلی لیکلي چې دوی په رسمي توګه د هند د بهرنیو چارو دفتر ته په دې اړه شکایت کړی دی. اعزاز احمد زیاته کړې ده چې زرگان رضا او د هغه موټر چلونکي په دې برید کې په جدي توګه ټپیان سوی دي او علاج یې هم سوی دی. د اعزاز احمد په وینا په دې اړه پلټنو لپاره پولیسو ته درخواست هم ورکړل سوی دی. د نیټو او ایساف غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن او سبا په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې اترې کوي. په کابل کې د نیټو د استازي ویاند ډومنیک میډلې د دوشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د وروستي پړاو په اړه هم بحثونه وشي.
On Tuesday and Wednesday this week, the 50 ministers of defense
دوی د سیشنبی او چارشنبی په ورځو به په ایساب او نیټو کې د شامل هیوادونو د دفاع وزیران، د افغانستان د دفاع او د ملګرو ملتونو او اروپای ټولنې استازي خپل عادي غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د نیټو ملکی استازي او د نیټو عمومي کمانډان به ورسته په په غونډه کې د بیلابیلو مسایلو په اړه وزیرانو ته معلومات ورکړي. ډومینیک میډلی وای په افغانستان کې د نیټو ځواکونو عمومي کمانډان او د نیټو ملکی استازي به هم افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال د وروستي پاړه پاړه غونډې ته معلومات ورکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی او په دې هیواد کې میشتو ایساف ځواکونو په پرونیو چاودنو کې د عام وګړو او په خاصه توګه د ماشومانو وژنه په کلکه غندلې ده. د افغان چارواکو په وینا تیره ورځ د پکتیا او ولایت په څمکنیو ولسوالۍ کې یو ځانمرګي برید د ښوونځي لس ماشومان وژل. همداسې په لغمان ولایت کې هم پرون پر یو موټر د سړک د غاړې ماین ورچاودلې چې په نتیجه کې د یو شمېر ماشومانو په ګډون او ملکی وګړي وژل شوی دی. ولسمشر کرزی چې ویلي چې دا چاودنې د افغانستان د دښمنانو کار دی او د هغه په وینا په روان تاوتریخوالي کې د ماشومانو وژل د نه بخښلو جنایت دی. افغان حکومت په پکتیا او لغمان ولایتونو کې د پرونیو پیښو پړه پر وسلوال طالبانو اچوي، خو د طالبانو لخوا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د ترکمنستان چارواکي وای چې سبا به د دې هیواد افغانستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو رسمي پایل وسی. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر انټرفیکس خبري اجانس ته ویلي چې د درې واړو هیوادونو ولسمشران به د دې هیواد په لی باپ سیمه کې په همدې اړه په جوړیدونکو مراسمو کې برخه واخلي. ترکمن چارواکي وایي چې د اورګاډي دا پټلۍ به 400 کیلومتره اوږده وي. د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو د روان کال د مارچ په میاشت کې د اورګاډي د دې پټلۍ د جوړولو تړون لاسلیک کړ. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
اوریدونکو تاسې خبرونه له مشال ریډیو له بوروال کاکړ څخه اوریدل او په دې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د ریپورتونو درورو پولیسو هنګو کې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غړي د وژل کېدو په تور یو کس نیولې.
ونه فرض چې کله دا یو کس مارټین کړی دی چې کله مو گرفتار کړو دې سره د ملزمانو په موبایل باندې رابطه و.
د بلوچستان نوې نومول شوی وزیر اعلی ملک بلوچ ویلي چې د بلوچ بیلتون پال ډلو سره د خپل وسلوالې مبارزې د پریکودلو لپاره به مذاکرات کوي. آیا هغه خلک به ومني؟
هغه خلک وایي چې موږ د پاکستان سره چلیدل نه غواړو، د هغوی جدوجهد چې دی هغه د ازادۍ دی. نو یو سړی وایي زه ازادۍ غواړم او ته هغه ته وایه چې ته راسه په دې سیستم کې او کوزما خلک به دوی سره ګرڅه خبرې اترې هم وي.
افغان چارواکي وایي په زرګونه پاکستانی طالبان د افغان طالبانو سره لاس یو کړی او افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو پلانونه لري.
هزارها تن از اعضای تحریک طالبان پاکستانی در تباری با طالبان افغانی بیشترین تلاش خرچ می
کنند. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، موږ به په دوو موضوعاتو باندې د خپلو همکارانو سره خبرې کوو چې یوه پکې د پاکستان د وزیر اعظم لپاره د هغې د چې کېدای شي د مسلم لیگ نون یا د نواز شریف ګوند نواز شریف د پاکستان نوی وزیر اعظم شي، خو د هغې د بهیر د کولو لپاره به نن کاغذونه جمع کیږي. همدارس د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ځینې ملاقاتونه کړي دي مختلفو ادارو سره، په رسمي توګه باندې خپل کار شروع کړی. د دې دواړو په اړه باندې به خپل خبر اعلان اخلو او هغوی سره به خبرې کوو. خو اول زموږ د سر خبر ته راځو، د سر رپورټ ته راځو او هغه د هنګو پیښه ده. پولیس وایي پرون د خیبر پختونخوا د قومي اسمبلۍ د نوي غړي فرید خان د وژل کېدو وروسته یې د هغه د پلویانو له قهر ډک احتجاج د کنټرول لپاره تدابیر کړی وو او د دې قتل په تور یو کس نیولی هم دی. فرید خان د دې کال د 11 می د انتخاباتو کې د آزاد امیدوار په حیث کامیابی ترلاسه کړې وه، خو وروسته تحریک انصاف ګوند کې شامل شو. د پاکستان صدر آصف علي زرداری دا وژنه په کلکه غندلې ده. زموږ همکار نور تفصیل لري.
په ضلع هنګو کې د خیبر پختونخوا صوبې د نوي منتخب شوي اسمبلی غړی په یو اسلوال برید کې وژلی شو. په برید کې فرید خان په شمول دوه کسان مړو او د هغه ورور او محافظ زخمیان شوي دي. سرکاري چارواکو په خبره چې فرید خان سنګیر محلې ته ځایي خلکو سره د ملاوېدو لپاره په خپل ګاډي کې راغلی و چې موټرسایکل باندې ناس کسانو پرې ډزې وکړې. چارواکي وایي چې د پیښې وروسته فرید خان ځای پر ځای مړ شو او د هغه ډرایور وروسته په هسپتال کې سا ورکړه. د اتوار په ورځ په نوموړي د برید کولو وروسته امنیتي ځواکونو چټک عملیات وکړل او په برید کوونکو کې یو کس یې ونیولو. پولیسو تر مخه چې نیول شوی کس یاسر نومیږي او د کمانډر حامد په نوم پیژندلی کیږي. د هنګو تانې مشر ایس ایچ او عظمت علی شاه مشال رډیو ته وویل چې ملزم نه دوی په واردات کې استعمال شوی ټوپک او یو موټر سایکل برامد کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د نورو ملزمانو د نیولو لپاره د دوی کوششونه روان دي. ویل کېږي چې کمانډر حامد تعلق د مقامي وسله وال ډلې سره دی چې مشري مولانا نبی حنفي کوي. د ډلې لخوا تر اوسه په دې اړه کوم دریځ مخې ته نه دی راغلی. بلخوا د هنګو په مختلفو برخو کې د احتجاجونو په وخت لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. د فرید خان د وژل کېدو وروسته په سیمه کې د پارېدلو کارمندانو د قهر څخه ډک جلوسونه اوویستل، ځای پر ځای ګاډو ته نقصان ورسولو او ځینې ودانو ته هور اچولی دی. د هنګو ضلع انتظامی مشر کمشنر تای ظفر عباسی مشال رډیو ته وویل چې حالات کابو ساتلو لپاره دوی په سیمه کې ګربندې ولګاو. لکه چې څنګه تاسو ته پته ده چې هنګو یوه ډېره حساس علاقه ده. په ابتدا کې د نوموړي په وژل کېدو د خلکو لخوا سخت رد عمل مخې ته راغلو او خلک ډېر خفه او غصه دي. نو مزید زیان نه د بچو لپاره دوی په سیمه کې د څه وخت لپاره ګربندیز ولګاو. واضح دی چې فرید خان په آزاد سیټ د صوبایي اسمبلی پی کې 2 نه منتخب شوی و، خو بیا یې د عمران خان تحریک انصاف پارټۍ کې د شمولیت فیصله وکړه. 12 مئی په انتخاباتو کې فرید خان د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې امیدوار عتیق الرحمان ته ماتې ورکړې وه.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شئ. دا وخت موږ سره زموږ همکار ریاض موساخیل اسلام آباد د ټلیفون په کرخه دی. ریاض، په خیر راغلی.
ډیره مننه بشیر ګو.
ریاض، لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړله، د پاکستان وزیر اعظم د پاره د نن کاغذونه جمع کیږي. که په دغه اړه باندې راته ووایه چې دغه بهیر به څنګه په مخ ځي او څوک کېدای شي وزیر اعظم شي؟
جی بالکل بشیر گواخ، دا تر ټولو اول خدا کوشش کیږي چې وزیر اعظم په متفقه توګه باندې د ایوان نه د هغه منظوري واغستی شو. دغه لړ کې چونکی د نواز شریف چې کوم مسلم لیگ نون ډله دنو هغې سره یو ښکارا اکثریت دی، د خوشا یو سل او دوه ویا چوکې پکاري د وزیر اعظم دپاره. خو دې سره دا وخت دا شمېره سکم 200 ته رسېدلې ده. سکم 200 مطلب دا دی چې دی ساده اکثریت ترلاسه کړی دی. خو اوس د دې کوشش بدای چې دی په متفقه توګه، لکه څنګه چې یوسف رضا ګیلانی د ټول ایوان متفقه وزیر اعظم، دغه لړکی د مسلم لیگ نون چونکی نواز شریف خپل امیدوار ټاکلی دی، نو د متحده اقوامي موومنت سره د ملاقات وروسته د نواز شریف ډلې هغې سره ملاقات وکړو. هغې بیا د یو خیر سګاله د جذبې تر لاندې د نواز شریف د مرستې ژمنه وکړه او خپل امیدواري میدان ته رانه وسو. دغه شانتي د پیپلز ګوند سره هم د نواز شریف یو ډلې ملاقات کړی دی. د خورشید شاه د پیپلز ګوند لخوا مشري کوله او هغې هم د دې خبرې دغه کړی دی، باور ورکړی دی چې دی خپل امیدوار نه راولي او دغه شانتي به د دې مرستې یا د دې ووټونه چې کوم دینو هغه به هم د نواز شریف اړخ ته دي. خو بل طرف ته مخدوم جاوید هاشمي د تحریک انصاف ټاکلی دی خپل امیدوار. نن به د دواړو ګوندونو مسلم لیگ نون او دغه شانتي تحریک انصاف خپل کاغذونه تر 2 پورې په اسمبلی سیکرټریټ کې جمع کولی شي د وزیر اعظم دپاره. او دغه شانتي به د دې د کره کتنې وروسته سبا 11 د دې دپاره انتخاب کیږي. انتخاب عمل به داسي چې نور کلا یا په د سپیکر دپاره چې کم شوی چې هغه خفیه یا پټه رای شماري شوی وه، خو دا ځل به داسې نه وي. د وزیر اعظم دپاره به 2 جوړېږي چې کم خلک نواز شریف ته ووټ اچوي هغه به یو طرف ته ودرېږي، او چې کم خلک مخدوم جاوید هاشمي ته ووټ اچوي هغه به بل اړخ ته ودرېږي او دغه شانته به د هغې وروسته بیا شمېره کېږي او چې د چا په حق کې همدغه کم چې د اکثریت دی زیات اکثریت راغی نو هغه به وزیر اعظم جوړېږي. جی
ریاض بل خبره په لنډ ډول یې راته ووایي، د پرون چې په قومي اسمبلی کې کوم اوچونه وشول په هغې کې سپیکر او د ډیپټي سپیکر دپاره، نو په دغه اړه باندې اورېدونکو ته ووایه چې د خلکو څومره رایې واخیستلې، څوک انتخاب شول او د چا په مقابله کې؟
بالکل، دا تقریبا آیا صادق چې کوم دی د مسلم لیگ نون او مرتضی جاوید عباسی، هغه هم د مسلم لیگ نون لخوا دی 258 اوټونه واغستل او دغه شانتي په دویم نمبر باندې ورپسې د تحریک انصاف او په دریم نمبر باندې ورپسې متحده قومي موومنت کسان راغلل، خو په زیات اکثریت سره چونکې آیا صادق سپیکر وټاکل شو، دغه شانتي مرتضی جاوید عباسی هغه ډیپټي سپیکر وټاکل شو او د هغې وروسته بیا دی چې کوم نینو کوم چې زړه سپیکر وا فهمیده مرزا د هغې نه خو واک واغستو، هغه چوکۍ چې کوم نینو هغه آیا صادق ترلاسه کړه او دغه شانتي اوس دا نور چې کوم عمل کیږي نو دا به د آیا صادق او د مرتضی جاوید په مشرۍ کې کیږي، یعنی کې سپیکر او ډیپټي سپیکر بدای دا دواړه نوي سپیکر او ډیپټي سپیکر ټاکل شوی دي. جی
سمه ډیر مننه ریاض، ډیر مننه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له اسلام آباد مو زمو همکار ریاض موسی خیل اوریدا، او لکه څنګه چې مخکې مرتبهلو زمونږ بل همکار غلام غوث هم د ټلیفون په کرخه دی له پېښور هغه سره هم خبرې کوو. غلام غوث تړم شي، غلام غوث تاسو زما وزوري؟ بالکل ستاسو آواز هم راځي. غلام غوث دا راته وایي چې د خیبر پختونخوا نوی وزیر اعلی په خپل کار شروع کړی دی، نو هغه لومړی دغه کې څه وکړل، چا چا سره ملاقاتونه وکړل، چا چا سره خبرې وکړل، او دوی څه وایي چې د دې مهمې مسلې به څه د حل کولو لپاره به څه کوي؟
بشیر واخ صاحب، څنګه چې تاسو وویل د خیبر پختونخوا چې کوم دغه دی نوی منتخب شوی وزیر اعلی دی پرویز خټک، هغه 13 په رسمي توګه چې کوم دی نو خپل کار چې کوم دی نو په وزیر اعلی هاوس پېښور کې پیل کړو، او په دې لړ کې مشال ریډیو ته د وزیر اعلی هاوس پېښور نه د رالیږلي شوی خبر پانی تر مخه 13 د خوراک د محکمې سره او د سیاحت د محکمې سره او دغه شانتي چې کوم ډیویژنل دغه دی کمشنران دي د اغي سره دغه وکړه ملاقاتونه وکړه، او په دې لړ کې د خوراک د محکمې سره چې کوم دغه ملاقات وو نو په دغه ملاقات کې هغه په دې خبره باندې ډېره د ناخوښۍ څرګندونه وکړه چې د خوراک محکمې تر دې دمه د غنمو چې کم مطلوب در دی هغې له نه دی اخیستې، او هغې ته یې دغه هدایت ورکړه چې زر تر زره چې کوم د غنمو کمې دی د دې دغه سره محکمې سره هغه دی زر تر زره دغه کړي پوره کړي. دغه شان د سیحت د چارواکو سره چې کوم دغه لومړی دغه ملاقات د وکړو نو په دغه لړ کې چې کوم د جعلي دوایانو یا د غیر معیاري دوایانو کوم کاروبار دی نو د دغه د ختمولو چې کوم نن هغه ته دغه ورکړه هدایت ورکړه، او دوی ته ویل چې په لس ورځو کې دنه چې کوم نن په کار د چې ولست کوم دغه د بدلون دی هغه په نظر راشي. دغه رنګي چې کوم ډیویژنل لغري کمشنران دي داغي سره پرویش خټک چې کوم وزیر اعلی دی د خیبر پښتونخوا، د ډیویژنل کمشنران چې کوم د خیبر پښتونخوا کې څومره دغه ډیویژن دي نو دا هغه کمشنرانو سره هغه دغه وکړو ملاقات وکړو، او چې کوم د بیلابیلې دغه برخې دي په هغه دغه ډیویژنو کې کومې دغه راځي ضلع راځي نو په هغې کې دننه چې کوم دی نو په مختلف امورو باندې د دې سره خبره اتره وکړه، او دوی ته دغه ورکړه هدایت ورکړه چې ټول څومره دغه دی محکمې کار کوي په دغه کې په شوبه کې نو په کار ده چې په 3 کې د نننه چې کوم دی نو دغه لړ کې خلکو ته بدلون په نظر باندې راشي، او د ټول محکمو چې کوم دی نو دی به دغه کوي د دې سارنه کوي، او چې کوم داسې دغه افسران دي چې هغه په خپل فرایض او انجام کولو کې داغې نه څنګه پټ کیږي نو بیا به داغې خلاف چې کوم دی نو سخت دغه کیږي کاروایی کیږي. جی بشیر واخیب،
ډیر من ډیر مهرباني غلام غوث، تاسو موږ سره له پېښوره د ټلیفون په کرخه وي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شي، او تاسو کولی شئ د فیسبوک د لارې هم زمونږ ویب سایټ ته لاړ شئ، او د ټویټر د لارې هم موږ فالو کولی شئ، هغلته هم مشال ریډیو شته.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریئ، او شروع غړی سلام پښتونخوا د اوس وساسته د بلوچستان په اړه باندې یو رپورټ دروره. انتخاباتو کې تر ګټه وروسته به بلوچستان کې مسلم لیگ، نون، پښتونخوا ملی عوامي پارټي او نېشنل ګوند حکومت جوړي. د نېشنل ګوند مول شوی وزیر الله مالک بلوچ ویلي چې دوی به بلوچستان کې د بیلتون پال ډلو سره مذاکرات کوي او کوشش وکړي چې هغوی له خپلې وسلوالې مبارزې لاس واخلي. خو آیا دا هر څه امکان لري؟ په اړه یې د مجید بابر رپورټ اورو.
د یو لسم مای د پارلماني ټاکنو په نتیجه کې په جغرافیایي توګه د پاکستان تر ټولو لوی صوبا بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل ګوند او مسلم لیگ یو اتحادي حکومت جوړېدو امکانات دي. د دغې صوبې د وزیر اعلی لپاره د نېشنل ګوند د ډاکټر مالک نوم غوره کړل شوی دی. د تیرو څو کلونو راهیسې په یاد شوې صوبې کې د امن او امان صورتحال ډېر خراب دی، او په دغه صوبې کې د پاکستان نه د بیلېدو یو غورځنګ هم روان دی چې یو شمېر بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې پر مخ بوزي. دا چې نوی حکومت به آیا د دغو ټولو چیلنجونو مقابله وکړی شي او که څنګه، د نېشنل ګوند مشر میر حاصل بزنجو وایي.
زمونږ په وړاندې په صوبه کې روانه ناامني، په ډزو وشتل شوي مړي او د خلکو لا درکه کېدل لوی او لومړی چیلنجونه دي. د دې نه علاوه د بیلتون غوښتونکو سره مذاکرات. خو زما په فکر که ریاست خپل رویه بدله کړي نو بیا به مونږ دا هر څه وکړلی شو. خو دا مونږ فیصله کړې ده، او د مسلم لیگ نواز ډلې مشرتابه ته مو هم ویلي دي چې مونږ خپلو دغو وسلوالو ملګرو سره خبرې اترې ضرور کوو، تر کومه حده پورې چې ممکنه وي د خبرو اترو لار به خپلو. ما ته دا نه ده معلومه چې مونږ به څومره کامیابی ترلاسه کړو، خو دا ده چې مونږ به خپلې هڅې ضرور کوو.
په یاد صوبه کې د اتحادي حکومت بل لوی سیاسي ملګری ګوند پښتونخوا ملي عوامي ده. د یاد ګوند مرکزي اگزیکټیو کمیټې یو غړی رؤف لالا وایي چې د دوی ګوند یوازې او یوازې په سیاسي مبارزه یقین او باور لري، او په صوبه کې بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو سره د مذاکراتو ملاتړي دي.
څوک د خبرې له لارې، د یو مجلس له لارې په دې صوبه کې د امن د جوړولو په هکله باندې قدمونه اوچتوي. پښتونخوا ملي پارټي چونکی یو سیاسي پارټي ده، یو جمهوري پارټي ده، او د کلچر چې دی په دې ملک کې دننه ډېر واضح دی چې ټول عمر د جمهوریت او د ډایلاګ له لارې د مسایلو د حل کولو د پاره قدمونه اوچت کړي دي. کچېری بلوچ هغه عناصر چې دوی ډایلاګ ته راځي، دوی مجلس ته راځي، نو پښتونخوا ملي پارټي دا یو نیک شګون ګڼي، او په دې لړ کې دننه د ډایلاګ او د خبرو د اترو له لارې سره موږ ډډه نه کوو. په کار دی د مجلس او د خبرو اترو له لارې دا ټول مسائل حل شي، او په دې صوبه کې یو امن راشي، او د امن په نتیجه کې بیا حکومت دا کولای شي چې دوی خپل ولس ته د دوی بنیادی انساني حقوق شي دي چې په دا پنځه کاله کې څنګه په عمل وسو، څنګه زیات وبونه وسو. نو که په لومړي ځل کې د امن لپاره قدمونه اوچت شي، بیا د انسان د دې پښتون بلوچ د صوبې که پښتون ولس دی که بلوچ ولس دی، د دې بنیادی حقوق چې دي د وجود په بهترینه طریقه ډیلیور کېدی.
که څه هم په بلوچستان کې د راتلونکي حکومت اتحادي ګوندونه د دغه صوبې د مسلو حل په مذاکراتو کې ویني، خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه او خبریال عبدالرحمن اچکزی وایي چې د حکومتي ګوندونو دا خواهش چې د بلوچستان مسلې به د خبرو اترو د لارې حل کړي پورا کېده به ډېر وخت واخلي.
کم خلک کم اسلوال چې وغرو ته ختلي دي، هغه کبي علي کبي اري هغه دي، هغه خلک وای چې موږ د پاکستان سره چلیدل نه غواړو، هغه په دې سیستم کې راتلل نه غواړي، هغه داوی جدوجہد چې دی هغه د ازادۍ دی. نو یو سړی وایي زه ازادۍ غواړم، او ته هغه ته وایي چې تراسه په دې سیستم کې او موږ ستا حقوق، هغه وایي زه دا تا سره چلل نه غواړم. نو زه فکر نه کوم چې ډاکټر مالک یا پښتونخوا ملي عوامي پارټي دا فکر لري یا نظر لري چې دوی په دې حکومت کې راشي او بیا به د خلکو سره خبرې اترې. اول خو زما خلک به دوی سره ګرځي خبرې اترې هم نه.
میر حاصل بزنجو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې ریاستي استخباراتي او یا پوزي دارو دوی د خپل خوخي حکومت کولو ته پرینه خودل، نو دوی به د حکومت کولو پر ځای خپل کورونو ته تلل غوړه کوي.
پام کوا جال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
اخرسته معنا
لیکا چی تیر دی نباسی دخجی سر پام کوا
الوهی گرگن صاحب داخو مگر سر خوری
را غلی جمهوریتی استر اخلو بخوند
گرانو آوریدون که دادین مخا چی مری سیب نور جرونگانو بس
تده چشتن خاخی تده چشتن خاخ
زده خبرو
اوی 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 خودرت ویدی میوشی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ د امان الله ناصر سره
پام کوا
اورېدلې مه هېروئ.
اوریدونکو تاسو دغه تنزیه پروگرام نن له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د دوی روسي معلومات ښیي چې تحریکي طالبان پاکستان او افغان طالبانو سره لاس یو کړی او د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د بریدونو پلانونه لري. افغان چارواکي د ځینو نورو وسلوالو ډلو له موجودیت او قوي کېدو هم اندېښنه لري او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د هغوی سره یې په ختمولو کې مرسته وکړي. قاسم سولمل یې په اړه تفصیل لري.
د کورنی چار وزارت په داسې حال کې د تروریستي شبکو فعالیت د افغانستان د امنیت لپاره ګواښ بولي چې زرګونه افغان او پاکستاني طالبان په افغانستان کې د امنیت د خرابولو هڅه کوي. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ خبري غونډې ته وویل چې دا ډلې هڅه کوي د امنیت د انتقال او انتخاباتو پروسه له خنډ سره مخامخ کړي. نوموړی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې ډلو د له منځه وړلو لپاره همکاري وکړي. ښاغلي صدیقي وویل چې د پاکستان د طالبانو زرګونه کسان د افغان طالبانو همکاري کوي.
زموږ معلومات ښیي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک زرګونه کسان د افغاني طالبانو په همکاري هڅه کوي چې د افغانستان وضعیت په ځانګړې توګه د امنیت انتقال بهر ګډوډ کړي.
د القاعده طالبانو حزب اسلامي حقانی شبکه د پاکستاني طالبانو تحریک د مولوی خالص ډله د ازبکستان اسلامي غورځنګ لشکره طیبه ډله او د محمدیه شریعت نفاس هغه ډلې دي چې د کورونی چار وزارت په وینا د افغانستان امنیت ته جدي ګواښ پېښوي. تر دې مخکې د میدان وردګو والی عبدالمجید خوګیانی د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې ویلي و چې د ولایت شاوخوا 200 پاکستاني وسلوال د طالبانو په جامه کې ورغلي دي. داسې ښکاري چې په ځینو نورو ولایتونو کې به هم ورته حالت وي. یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت باید د دې ډلو د ګواښونو د مخنیوي لپاره خپل استخباراتي فعالیتونه زیات او امنیتي ارګانونه په پرمختللو وسلو مجهز کړي. د پوځي چارو کارپو جنرال امرالله امن داسې وایي
مسؤلیتونه د افغانستان حکومت هم متوجه کېږي چې امنیتي سکتورونه دوی باید سمبال کړي په هغه مخکې تللي وسلو باندې او هغه تجهیزاتو ته تنظیل کړي. ولې هغه صنف چې دلته ډېر مهمه رول لري چې هغه کشف او استخباراتي صنف ده چې هغوی تنظیل او تجهیز شي دوی کولی شي چې علاج د واقعي مشکل او وقوع د واقعي باید وشي.
ښاغلی امن وایي نړیواله ټولنه باید د پاکستان حکومت دې ته اړ کړي چې په خپل خاوره کې د وسلوالو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره اقدام وکړي. طالبانو په روسیې کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې خپل وسلوالو فعالیتونو ته زور ورکړی او په ځینو ولسوالۍ کې حتی جبهه نشتې کړي دي. کتونکي وایي تر څو چې دا ډلې له پولې بهر رامنځاینه ولري په افغانستان کې به یې پر ضد مبارزه له ستونزو سره مخ وي.
د قاسم سولمل رپورټ مې اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د هارون باچا په غو کې وسندر او روستنو رپورټ.
غر غرو دا شور نا دی خبر بسرو لمبو دا غر غرو دا شور نا دی خبر دا چوک چی جنگ غواری دا جنگل زور نا دی خبر بسرو لمبو
یادوی اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته وږي او د مجبورۍ له امله مو دا خوږه سندره په نیمه کې قطع کړه. درته غبیب د سندرو په پروګرام کې بورول کاکړ درته درواوري. اوس بورول کاکړ نه د خبرونو لنډی زورو.
د خیبر پښتونخوا د هنګو پولیسو د فرید خان په وژلو کې لاس لرونکي یو کس نیولې دی. د هنګو د تاڼې مشر عظمت علي شانن مشال ریډیو ته وویل چې له نیول سوي ملزم څخه یې په دی پیژه کې استعمال سوی ټوپک هم نیولې دی. پاکستاني ولسمشر آصف علي زرداري د فرید خان وژنه په کلک غندلې ده. تېره ورځ په خبرو سوي بیان کې ولسمشر زرداري د فرید خان د وژنې په اړه د پراخ پلټنو امر کړی دی. فرید خان د یولسمې مئی په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت کامیاب شوی وو، خو وروسته یې په پاکستان تحریک انصاف کې ګډون کړی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په زرګونه پاکستانی طالبان په افغانستان کې د ګډوډۍ په رامنځته کولو کې د افغان طالبانو مرسته کوي. تېره ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وویل نړیواله ټولنه دې د دې ډلو د له منځه وړلو لپاره له دوی سره همکاري وکړي. هندی رسنۍ وایي چې په نوی ډیلی کې د پاکستان پر یو سفارتکار برید شوی دی. د هند د ان ډی پاناما ټلویزیون خبر ورکړ چې په نوی ډیلی کې د پاکستان د های کمشنر پر لومړي سیکرټر زرگان رضا تیر ورځ له هغه وروسته یو شمیر کسانو برید وکړ چې د نوموړي موټر له یو موټر سایکل سره ټکر وکړ. ان ڈی ٹی وی د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر د ویاند اعزاز احمد له خلیل کلی دی چې دوی په رسمي توګه د هند د بهرنیو چارو دفتر ته په دې اړه شکایت کړی دی. د نیټو او ایساف غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن او سبا په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې اترې کوي. په کابل کې د نیټو د استازي ویاند ډومنیک میډلی د دوشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال د وروستي پړاو په اړه هم بحثونه وشي.
بوروال کاکړ درته خبرونه ویل. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی او اوس له سراج زهیر څخه چې په اسلام آباد کې زموږ همکار دی د پاکستان د نن ورځې د ځینو رسپانو د اداري غټي کې ورو
مشر کرس پڼ خپل اداریه کې وایي چې د ایران د بین الاقوامي کمپنۍ لخوا پاکستان کې د توانایي بحران د فوري حل لپاره ورکړې شوې وړاندیز ته د توجه ضرورت دی، ځکه چې په دې کې ویل شوي دي چې پاکستان لپاره به په کم نرخ لوی او واړه بجلیګری جوړولی شي. اداریه لیکي چې د ایراني کمپنۍ تر مخه دوی پاکستان ته د 2000 میګاواټ نه زیاته ارزانه بجلی ورکول لپاره تیار دي. او دې لړکی د کمپنۍ مشر حسین باقری دا هم ویلي دي چې د پاکستان د توانایي د بحران پاکستان دا معاملہ پسندیدگی سره واخلی، ځکه چې نوې حکومت هم د بجلی بحران د ختمون لپاره کلک اراده لري. نو پکار ده چې د پاکستان حکومت د دې وړاندیز نه ګټه پورته کړي او د چا دباو یا فشار په خاطر کې را نولي. جنگ ورس پڼ خپل ادارې کې وایي چې ولسمشر آصف علي زرداري د یوې مرکې دوران ویلي دي چې ډرون را غورځول دومره آسان کار نه دی، بلکې د دې وروسته چې کوم حالت پیدا کیدون کی دی هغه په نظر کې ساتل پکار دی. د دې په خبره د ډرون بریدونو لړکی شوی لوزنامه د دل نظر نه رتیره شوی. ادارې زیاتوي چې ولسمشر د جمهوریت سفر په کامیابی هم خوشحالي سرګند کړه او غواړي چې نواز شریف هم د یوسف رضا ګیلانی پرنګ متفق وزیر اعظم جوړ شي. ادارې مخ وایي چې د یو سیاسي ګوند د مشر په حیث آصف علي زرداري لا هغه وجوهات لټول پکار دي چې لوجی پیپلز ګوند ماته او خړو، حالانکه دوی بازی کارونه ډیر ښه کړی دي لکه تلسم آئینی بدلون او صوبای خود مختاری. خو بیا هم په مجموعي توګه دوی له پکار دي چې وګوري خلک د پیپلز ګوند نه ولې خفه دي. اداریا اخیری کې لیکي چې جمهوریت کې دا یو مسلسل عمل دی چې خپل پالیسو او کارکردګو تبا کتل وی او د دې په مسلسل جاج اغستل وی چې داسي اقدامات وکړي شي چې ګټه یې ولس ته ورسی او د هغه اقداماتو نه ځان بچ اوساتلی شي چې ورسره ولس د دوی نه بدزنه شي او هم د داسي عمل سره جمهوریت مضبوطیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
گارڈین رسپانہ لکھی تیرہ ہفتہ امریکائی ڈرون برج چپکے دا تحریک طالبان پاکستان دویم مہم کمانڈر ولی الرحمان وجہ شو پا پاکستان کے دا ڈرون بریدونو دا قانونیت پاڑا پختنے را پورت کڑی دی. رسپانے پا خبر امریکہ پا نڑی والا ٹھولونا کے دا نورو ملگرو حیوادونو پشان دا غا کاروائی کامیاب او بللا. خو بیا هم د دې تر شا یو مهمه پوښتنه دا ده چې د مهمو طالب کمانډرانو لکه د بیت الله مسعود او د ولی الرحمن د وژنې باوجود د وسلوالو د پنخه کولو طریقې کېدی شي په پاکستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د وسلوالو د برتی کولو سبب جوړیږي. پرسپانه لیکي دغه برید په یو داسې نازک وخت کې مخې ته راغلو چې تحریک طالبان پاکستان د نواز شریف له نوې انتظامیې سره د سولې خبرو اترو ته غاړه ایښې وه. داسې ښکاري چې دغه برید د پاکستان او امریکا د تعلقاتو ضد احساسات بیا راپارولي دي. که څه هم د پاکستان قبایلي سیمو ته د سمې رسایي د نه لرلو له امله د مرګ ژوبلې د کره شمېرې تصدیقول ګران دي، خو د تحقیقاتي خبریالانو د ادارې په خبره په ډرون بریدونو کې لږ تر لږه د 2501 نه واخله تر 3501 پورې کسان وژل شوي دي او دغه کې د 3011 نواخله تر 3014 اتیا پورې ولسی وګړي دي. د مثال په ډول رسپانه د امریکا په ټایم سکوئر کې د بمی برید کوشش کوونکی پاکستانی نژاد امریکایي د فیصل شہزاد په اړه لیکي چې په عدالتي کاروایي کې د امریکا د پارلمان غړو خلاف د خپلو احساساتو لپاره ډرون بریدونه یو مهمه وجه وښودله. ګارډین لیکي که څه هم بارک اوباما د جورج ډبلیو بوش د انتظامیې د پالیسو نه ځان د لرې ساتلو په لړ کې هر ممکن کوشش کړي، خو بیا هم نوموړي د ډرون بریدونو ملاتړ ته دوام ورکړ چې په دې وروستیو کې په سوشل میډیا د ډرون بریدونو د استعمال په دفاع کې خبرې وکړي. بلخوا وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د 2014 د ټاکل شوي وخت سره سم د امریکا جنگي رول په ختمېدو دی. په دې لړ کې میډیا داسې رپورټونه خپاره کړي دي چې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ایساف ځواکونو د هلیکاپټرو د مرستې په غیر موجودګۍ کې به د افغان ځواکونو حوصلې او جنگي موثریت سخت اغیزمن شي. رسپانه لیکي دغه اندازې په ثابتېدو دي. رسپانه لیکي په راتلونکي کې که د افغان ځمکني ځواکونو د نظام په اړه اندازې یو طرف ته کېښودل شي، نو کېدی شي تقریبا په 500 ډیویژنونو کې په هر یو کې به تقریبا 40 الوتکې وي، چې په پای کې به په مجموعي توګه د نیټو تقریبا 40 الوتکې د افغان پوځونو د ملاتړ د رول لپاره موجودې وي. دا به تر هغه وي تر څو افغانان د دې متبادل صلاحیت ونه لري. رسپانه لیکي کچرې په دې کچه د دوی مرسته ونه شي، نو افغان پوځ به له سختو مشکلاتو سره مخامخ شي. رسپانه تیر کال په پوځي کنډکونو کې د ناکامۍ طرف ته په اشاره کولو سره وایي چې کېدی شي په دې کار سره په 13-12 کلونو کې د امریکا ځانی او مالی نقصان بیکاره لاړ شي، نو ځکه ورځپاڼه د افغان ځواکونو مناسب هوایي مرسته نه کول یو غیر معقوله خبره بولي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، راځي چې اوس د حشمت سحر په غکی وسندرو.
پر ہر م جوڑوا لاد کا بل پر ہر ور گلے دے لاد کا بل پر ہر ور گلے دے دل تلا بل دوینو جام ڈکوے دل تلا بل دوینو جام ڈکوے ہاگ ٹک جام دلا گٹلے دے ہٹک جام دلا گٹ لین دے بپے خبر کے پر ہر م جوڑوا بپے خبر کے پر ہر م جوڑوا دسوات کلی خلق کڑل دے بے پورا دسوات کلی خلق زڑ دے پرے ولے دڑ دے دلے ندے زڑ دے پرے ولے دڑ دے دلے ندے بپے خور کے پر ہر مجوڑوا بپے خور کے پر ہر مجوڑوا
ورکول وزیرستان د پر لمب لمب کړو سادا پختونا ستا سبا زخمی دے سادا پختونا ستا سبا زخمی دے چید دنن گریوان گنڈلے ندے چید دنن گریوان گنڈلے ندے بپے خورا کے پر ہر مجوڑوا بپے خورا کے پر ہر مچوڑوا
د حشمت سحر په غو کې مسندره اوریدونکو ته سیم مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د زینو پوځیانو د پریښودلو باندې غور کوي او په دې اړه باندې ځینې خبرې او مشورې هم کړې دي. په هکله یې تفصیل د رضوان مراد په دې رپورټ کې.
د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د لومړي ځل لپاره دا تایید کړه چې واشنگټن له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل زیات شمیر سرتیرو د ساتلو پر پیشنهاد غور کوي. د پنټاګون یو ویان سټیف وارن پرون ویل تر اوسه پورې دا مسأله د یو پیشنهاد په بڼه کې ده، خو ویل چې باور لري په دې پیشنهاد کې پر ټولو امکاناتو او لارو چارو غور او فکر کیږي. له دې وړاندې په رپورټونو کې ویل شوي وو چې متحده ایالات له 2014 کال وروسته په افغانستان کې له 8 تر 12 زرو عسکرو په پاتې کولو غور کوي. د پنټاګون ویان ډګروال وارن ویل تر دې دمه دا لانه ده معلومه چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل به دا موضوع د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې چې نن په بروکسل کې جوړیږي یاد کړي او کنه. د فرانسې خبري اژانس ویل له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د زیات شمیر سرتیرو د ساتلو په اړه د باراک اوباما د ادارې دا پیشنهاد دا ښیي چې واشنگټن منلې له 2014 میلادي کال وروسته هم افغان امنیتي ځواکونه زیاتو مرستو ته اړتیا لري. ویل کیږي چې د متحده ایالاتو د ډیموکرات ګوند زیات غړي په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره د زیات شمیر سرتیرو له ساتلو سره سخت مخالفت کوي. دا په داسې حال کې ده چې ناټو او امریکایي قومندانانو په وار وار ویلي چې د افغان ځواکونو توانمندي ورځ تر بلې لوړیږي او هغوی کولی شي چې د پوځي عملیاتو مشري پر غاړه واخلي. دا مهال شاوخوا شپږ 20,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دي او تمه کیږي چې د 2014 کال تر لومړیو پورې شاوخوا 15,000 له افغانستان څخه ووزی.
تاسو رضوان مراد اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. فارن پالیسی مجلې لیکي افغان ولسمشر حمید کرزی چې د روسي او کې هندستان ته تلو او هلته له هندي چارواکو پوزي سامان او وسلې وغوښته، نو تر دې مخکې له پاکستاني مشرانو سره د خبرو اترو یو روسي موخه ورکړه. تر 2014 کال وروسته د افغانستان د ثبات لپاره د پاکستان رول ډیر مهم دی. د افغانستان له هندستان سره اړیکو پراخولو او د دې عمل پر پاکستان د اغیز په اړه د دې مقالې مهمه برخې له پامیر ساحل اورو.
فارن پالیسی مجله لیکي د اپریل پر 14 افغان ولسمشر حامد کرزی په برسلز کې د امریکا بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او د پاکستان پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ولیدل. دا غونډې یو خبر شوې تصویر خې چې د کرزی او کیانی د خبرو پر وخت پرمختګ نه دی شوی. له طالبانو سره د روغې جوړې خبرو پر سر لامخ کې د افغانستان او پاکستان اړیکې خراب ول او تعلقات لا نور هغه وخت خراب شول چې پاکستان د ډیورنډ پر کرخې دروازه جوړ کړه. کرزی پاکستان ته وویل چې د ډیورنډ له کرخې سره نږدې د خپل پوځي تاسیسات لري کړي. مجلل کې کرزی څو څو ځلې په دې هیله په شا شوی دی چې له طالبانو سره به یې شخړه هوار شي، خو دا ځل داسې ښکاري چې نور یې پر پاکستان د دې مسالې د هواري لپاره تکیه پریښې ده. په مقاله کې راغلی دی له کرزی سره یو نږدې کس ویلي جنرال کیانی په دې اړه سلا شوی و چې پر طالبانو به ټینګار وکړي چې په ښکاره له افغان حکومت سره خبرو ته تیار شي. د دې کس نوم نه دی ښودل شوی. د ده په وینا د کیانی دې خبرې هم کرزی له دې ونه ګرځاوه چې د پاکستان له تر ټولو ستر دښمن یعنې هند مرسته وغواړي. د مې میاشتې پر 20 کرزی هند ته لاړ او په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو د پوځي سامان او وسلو غوښتنه وکړه. په دې سامان کې الوتکې هم شاملې دي. فارن پالیسی مجله لیکي په دې اړه نوې ډیلی یا کابل رسمي بیان نه دی ورکړی، خو له کرزی سره نږدې کسان وایي هند یو پوځي ډله افغانستان ته استوي چې د دې هیواد د پوځي ضرورتو اندازه ولګوي. د د دې کسانو په اند زیات امکان داده چې هند به افغانستان ته پوځي سامان او وسلې ورکړي. تر یوې لسیزې هند په افغانستان کې د پرمختیایي او بیا رغونې کار لپاره خپل مرستې تر 2 اربع امریکایي ډالرو ساتلې وې، خو ښایي اوس خپل مرسته په نورو برخو کې هم پراخه کړي. مجله لیکي هند فکر کوي چې په ماضي کې د پاکستان حساسیتونو ته پر درناوي سربیره هم پر هند او هندي وګړو حملې شوې دي. اندا چې په افغانستان کې د یوې لویې لار د جوړولو پر وخت 115 هندیان ووژل شول. فارن پالیسی مجله د هند بهرنیو چارو وزیر لخلې زیاتوي د هغه سړک د هر 1.5 کیلومتر برخې جوړولو لپاره یې د یوه هندي ژوند له لاسه ورکړی دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ بین دہشتگردی مکمل ختم ہے
افغانان چھو بے شک چھو
زندیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
جو سو کل مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زموږ په درا
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو نه د دې علاوه د مشال ترنا لاندې بحث علاوه نورې 19 خبرونه هم اوریدل شي چې په اړه باندې موږ ساسي نظرونو ته سترګې پلاریو چې تاسو په اړه کوم نظر لرئ. موږ خپل پیغام پرې دی موږ ته په لایف یا ژوندو خبرونو کې وای، موږ ته د فیسبوک د لارې د ټویټر د لارې وای چې تاسو کوم خبرونه خوښی دي او څنګه یې نورې ښې کولای شئ. استاد دی او مقاله غټی کې درارو له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې او رسپانې د ایکسپریس ټریبیون په مقاله کې هغه چیلنجونو ته کتنه کړې چې وایي د پاکستان مرکزی او د خیبر پختونخوا حکومتونو به د امریکایي ډرون بریدونو او ترهګریز جګړې په برخه کې ورسره مخامخ دي. د لیکنې مهم ټکی درته هارون بچا وایي.
په ایکسپریس ټریبیون رسپانه کې د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر حسن عسکری رضوی لیکي د پاکستان د سیاسي ګوندونو لپاره اسانه ده چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د امریکا ضد شعارونو په پورته کولو سره د ولس رائے ترلاسه کړي، خو په حکومت کې تر راتلو وروسته دغه موضوع ته په خارجه پالیسۍ کې لومړیتوب نشي ورکولی. نوموړی لیکوال زیاتوي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کولی شي د مسلم لیگ له مشر نواز شریف څخه وغواړي چې د پاکستان هوایي ځواک د ډرون الوتکو د پنخه کولو لپاره وکاروي. په داسې کولو سره به عمران خان نه یوازې خپلو ملاتړو ته سر لوړی شي، بلکې خپل تر ټولو غټ سیاسي حریف نواز شریف به هم لیوه مشکل سره مخامخ کړي. په لیکنه کې راغلي د مسلم لیگ نون ډلې کاندیدانو هم په انتخاباتو کې د پیپلز ګوند تیر حکومت په سیمه کې د امریکا د پالیسیو په ملاتړ ګرمولو. که څه هم نواز شریف په دغه کلا په خپلو ویناو کې له احتیاط کار اخیستو، خو د ګوند نور مشرانو د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو د لمنځه وړلو او د ترهګرۍ ضد امریکا له جګړې څخه د وتلو غوښتنې کولې. ځکه نو د لیکوال په اند د پاکستان له نوي مرکزي حکومت څخه د امریکایي ډرون الوتکو د راغورځولو د عمران خان غوښتنه داسې بې ځایه هم نه ده. لیکوال زیاتوي د تیرو انتخاباتو پر مهال د مسلم لیگ ځینې غړي داسې هم ول چې د ډرون بریدونو په اړه دریز د پیپلز ګوند تیر حکومت هغې ته ورته وو او د عمران خان غوښتنې یې ردولې. په لیکنه کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک چې د پاکستان تحریک انصاف نه دی د دغه صوبې د اسمبلی غونډې ته کړې هغه خبره راغستل شوې چې ویلي دي که د دغه ګوند په مرکز کې حکومت جوړ کړی وای نو د ډرون بریدونو په اړه یوه بدله تګلاره به خپله کړې وای. د لیکنې له مخې دا به وکتل شي چې د خیبر پختونخوا نوې حکومت په صوبا او قبایلي سیمو کې د فعال ترهګرو پر وړاندې څه ډول چلند خپلوي. آیا پېښور، بنو او د صوبې نور ښارونه د طالبانو له حملو څخه د خوندي کولو لپاره له دوی سره کومه خاص معامله کوي او که څنګه؟ او یاده چې په یاده صوبه کې د امن پر ځای کولو په خاطر د طالبانو کومو غوښتنو منلو ته غاړه ږدي؟ کېدلی شي د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا نوی حکومت د متحده مجلس عمل د تیر حکومت په څیر پالیسۍ خپلې کړي چې په ترڅ کې د لیکوال له انده د طالبانو د نفوذ د صوبې بیلابیلو سیمو ته د غځېدو لار هواره شوه. په لیکنه کې دوه نور موضوعات هم یاد شوي چې وایي د خیبر پختونخوا نوی حکومت یې باید پر وړاندې یوه روښانه دریځ ولري. یو دا چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو اکمالاتي کاروانونه له خیبر پختونخوا څخه تیریږي، او بل دا چې د پاکستانی پوځ سرتیری هم د قبایلي سیمو د عملیاتو لپاره د دغه صوبې لارې کاروي. د مقالې لیکوال ډاکټر رضوی د پاکستان مرکزی حکومت ته وړاندیز کوي چې د یوې مضبوطې خارجه پالیسۍ جوړولو لپاره اول باید د هیواد دننه سیاسي او اقتصادي ثبات رامخته کړي او د نړۍ له هیوادونو سره سوداګریزي او کلتوري اړیکې ټینګې کړي. نوموړی زیاتوي په دې خبره پوهېدل ډېر ضروري دي چې د نړۍ خلک پاکستان ته په کوم نظر ګوري او هغه کومې اندېښنې دي چې د دوی هیوادونه یې د پاکستان په هکله لري.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو بالکل تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. د خبرونه چې دا اوس تاسو خبريږي په ژوندۍ بڼه دلته اوریدل شئ. د دې تر څنګ زموږ ټولې پخوانی خبرونه هغه تشته دي. تاسو که د کوم ورځې خبرونه تاسو نه تیر شوي تاسو غواړئ هغه واورئ نو کولی شئ هلته یې واورئ. همدارزو نیوز پروګرامونو لپاره هلته ځانګړی یو ځای دی، یو خاص ځای شته دی. تاسو کولی شئ د هغه ځای نه دغه اونیز هفتوار پروګرامونه چې زمونږ کوم دي د خپلې خوښې هغه ډاونلوډ کولی هم شئ او اوریدلی هم شئ. تصویرونه هم شته په ویب پاڼه باندې، تاسو هغه هم کتلی شئ. ویډیوګانې هم شته دي او همداراز په لیکلې بڼه باندې رپورټونه او تبصرې هلته شته دي. تاسو کولی شئ چې ګټه ترې واخلئ. اوس به تاسو ته یو رپورټ وړاندې کړو، بلکې تاسو به د یو مطبوعاتي کتنه وړاندې کړو. د سټاکهوم د څېړنو انسټیټیوټ په خپل کلنی رپورټ کې لیکلي چې پاکستان، هندوستان او چین خپل اټمي ځواکونه نور هم زیات کړي دي، خو امریکي او روس خپلې وسلې تر یوه بریده کمې کړي دي. د فرانس خبری اژانس په دې اړه رپورټ لري چې ژباړه یې درته نجیب عامر وایي.
د سټاکهوم د څېړنو انسټیټیوټ د ګل په ورځ وویل چې هندوستان، پاکستان او چین په خپلو اټمي وسلو امبارونه زیات کړي دي. چین په 2012 کال کې 240 اټمي سرګلولې لرلې، خو اوس دا شمېره 250 ته لوړه شوې ده. پاکستان دا شمېره د 100 نه 120 او هندوستان د 90 نه 110 ته پورته کړې ده. نوموړی انسټیټیوټ وایي په داسې حال کې چې په آسیا کې د هند او پاکستان، چین او جاپان او د کوریاګانو ترمنځ ناندرې موجود دي، د ایټمی وسلو په ځغل کې رقابت وضع نور هم خرابول شي. د سټاکهوم د څېړنو انسټیټیوټ په خپل کلنی راپور کې وایي یوازې 200 ځواکونو امریکي او روسیې د خپلو ایټمی وسلو د سرګلولو شمیره یو څه راټیټه کړې ده. روسیې په خوا 10,000 ایټمی سرګلولې درلودلې، خو اوس 8,500 لري. همدارنګه امریکي دا شمیره د 2,000 نه 2,100 ته راکوزه کړې ده. نوموړی انسټیټیوټ د دې ترڅنګ ښایي چې فرانسا 300، برتانیا 225 او اسرائیل اتیا ایټمی سرګلولې لري. د سټاکهوم د څېړنو انسټیټیوټ د شمالي کوریا او ایران هیوادونه په دې فهرست کې نه دي اچولي، ځکه چې د دوی په اند د دواړو هیوادونو ایټمي پروګرامونه لا په ابتدایي مراحلو کې دي. د نوموړي انسټیټیوټ یو مشر څېړونکی شین ون کېلې وایي لا هم دوی هیله ورکوونکي نتایج په لاس کې نه لري چې ګواکې ښکاره کړي. نړۍ اوس په تدریجي ډول هڅه کوي چې له ایټمي موادو ځان خلاص کړي. نوموړی وایي لا هم دا یو سیالي او د طاقت سیمبول ګڼل کیږي چې یو ملک څومره ایټمي وسلې لري. د سټاکهوم د څېړنو انسټیټیوټ وایي د ایټمي وسلو د کمولو لپاره روانې هلې ځلې هم کافي نه دي او دا پروسه ډېر په ناګړندیتوب پر مخ روانه ده.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو سره د افغانستان له خوست تاسو یو رپورت درورو. د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تر اوسه د دوی سیمې ته د غزیدلي سړک د رغونې چارې نیمګړې پاتې دي او له دې کبله د راز راز ستونزو سره مخ دي. خو د خوست چارواکي وایي چې دا ستونزه یې د فواید عامه وزارت د چارواکو سره شریک کړي او تمه لري چې د یاد سړک د رغونې لپاره به مالی سرچینې پیدا کړي. نجیب الله علي خیل نن ورته تفصیل ورکړي.
سپیره د خوست ولایت په سویل ختیځ کې لري پرته ولسوالي ده چې د سړک د خرابوالي له کبله هغه سیمې ته سفر او په ګاډو کې ورتګ ډېر ستونزمنونکی دی. یاد ولسوالي چې د پکتیکا او شمالي وزیرستان د لواړه منډۍ سره په اوږدو ګډه پوله لري ورته د غزیدلي سړک د جوړولو کارونه لا هم نیمګړي دي. دیاد ولسوالی د قومی شورا مشر حاجی علی خانمان مشال رادیو ته وویل د سپیر ولسوالی د سړک د پخې شوې ساحې کار هم د کیفیت له پلوه په نشت حساب دی. نوموړی زیاتوي د سړک خرابوالی د دې لامل ګرځېدلی چې ځایي خلک نشي کولی خپل کرنیز محصولات او د جنغوزو پیداوار بازارونو ته یوسي. همدارنګه د سړک خرابوالی د ښې حکومتدارۍ د پیاوړتیا او د خلکو د روغتیایي او نورو ټولنیزو اړتیاو د پوره کولو مخه هم نیولې ده.
سپیرا په طبیعي لحاظ د ځنګلونو نه پوښلي سیمه ده چې هلته د دوی زیاتره مېوې جلغوزي دي. دا هم په حکومتدارۍ باندې تاثیر لري، دا هم د خلکو په تجارت په مارکیټ باندې تاثیر لري، دا هم په صحت باندې تاثیر لري. چې بل په دې لار باندې په ورځ کې په سلهاو موټر لرګي د شمالي وزیرستانه د خوست ولایت حتی د مرکز کابل دپاره را انتقالیږي.
د سپیر ولسوالۍ یو بل تن اوسیدونکی حاجي دیدارخان وایي چې په دې لاره نه یوازې ډېر موټر د سونګ لرګي لیږدوي، بل لوري ته د څلورو ولسوالیو د اوسیدونکو ګډه لاره ده.
دنه لوړل یار خلوصه دو، دنه ګیان لار خلوصه دو، دنه ورګین لار خلوصه دو، داسې عادل یار نه دو چې مطلب دا شی ده نوم د ولسوالۍ په هفتې ته څلوې ولسوالۍ ته انتقال کیږي. عینن درګي ته میشلی شي، په دغې لار باندې په سرکو غروري په تڼۍ باندې میګرلی شي، وزیرستان ته میشلی شي، ګیان ته میشلی شي.
د سپیرې ولسوال محمد عظیم خاکسار وویل چې د یاد سړک کار نیمګړی پاتې شوی دی او که تر دې زیاته د پامه ولویږي نو هغه جوړ شوی سړک به هم کنډ او کپر شي.
په مخ کې پی ایل ټی په دې سړک باندې کار کوو، خو متاسفانه چې سړک کار په نیمه کې پاتې شو. اوس چې د کوم کار شوی دی شاید چې نوره توجه دولت ورته ونه کړو دغه د منځه ولاړ شي.
د ولایت مقام د عامه اړیکو د دفتر مسؤل بریالی روان وایي چې د سپیرې ولسوالۍ سړک د قراردادي شرکت د غفلت او بې پروایۍ د کبله د خنډ او ځنډ سره مخامخ شو. خو دا ستونزه د ولایت د مشرتابه لخوا شخصا د فواید عامد وزیر سره شریکه شوي او دوی تمه لري چې د سړک د جوړولو لپاره به د تمویل سرچینې بیا مومي.
نعیمی صاحب دفاع دامید وزیر صاحب سره په ورستی سفر کې مطرح کړی ده. نو زمون جدی تلاش داده چې دغه مهم سرک د جوړېدو لپاره دفاع دامی وزارت لالارې یا لنور عمرستاندوی ټولنو څخه د تمویل سرچینه پیدا کړو.
کتون کې په دې باور دي کچېره د قبایلی سیمو سره نخلول شوی سړکونه په پاخه او اساسي ډول جوړ شي، په دې سره کلیوي خود سیمواله ټولنیز اړتیاوې تر سره کیږي، بل لوري ته د خلکو او حکومت د اقتصادي ځانبسیان لپاره هم ګټورې سرچینې بلل کیږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او له خوست مو دغه ریپورت واورید د شهزاد عادل په غو کې بای وسندره وورو بیا بلې غړې کې لته سره
ਸ਼ੀਂ